يو يو بل مسؤول هم پدی هوایی برید که وجه سوای دیده خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 14 اسمان ځای وریځ، کندهار د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22 اسمان ځای وریځ، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 24 اسمان ځای وریځ، هرات د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 14 اسمان صاف، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15 اسمان ځای وریځ، غزنی د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 14 اسمان ځای وریځ، ګردیز د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 14 اسمان ځای وریځ، او بامیان د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 8 اسمان ځای وریځ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
سلام دوباره، من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. ده ها هزار افغان با امید رسیدن به یک زندگی بهتر دشوارترین روزها را در اروپا سپری میکنند. این افغان ها هفت خانه رستم را عبور کرده و با پشت سر گذاشتن تهدیدهای مکرر مرگ به اروپا رسیدند. تنها 25 هزار افغان به شمول زنان و کودکان همین حالا در جنگل ها و سواحل یونان بدون سرپناه و مواد اولیه مورد نیاز روز و شبشان را سپری میکنند. یکی از افغان ها در جزیره کاس یونان به خبرنگار اعزامی رادیو آزادی گفت اندکترین توجه به پناهنده های افغان نمی شود.
کل جمع مردم سوریه است، عرب است، پاکستان است، از اونا پرسان می شود، از افغان ها هیچ پرسان نمی شود، کل روز در جنگل ها است، در جنگل هم نمی مانه که در جنگل باشه، هر دقیقه می آید می زنه، می گه بخیز مجیزی بریم دکم بریم دکم پم جان است، کلی که از اینجا مردم سوریه است، جنجال می کنه، هیچ کس از افغان ها پرسان نمی کنه، پرسان کنه.
در ادامه همین برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 به وقت افغانستان در همین باره بحث میکنیم. اول نخست در این باره بحث میکنیم که وضعیت افغانها در افغانهای پناهنده در اروپا چگونه هست و بعدا هم درباره این که چرا افغانها از کشورشان به بیرون پناه میبرند. عوامل اصلی پناهجوی افغانها به اروپا چیست؟ پناهجویان افغان در اروپا در چه وضعیتی به سر میبرند و برخورد اروپایی ها با این پناهجویان چگونه است؟
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل، ډیر شمیر افغانان هڅه کوي چې خصوصا نن سبا چې اروپایي هیوادونو ته د بهتره ژوند لپاره لاړ شي. نن په دې خپرونه کې د دغو افغانانو په ستونزو او مشکلاتو خبرې کوو. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د هغو افغانانو چې پاسپورټ غواړي شمیر څو برابره زیات شوی دی. ویل کېږي چې د پاسپورټ ادارې ته اوږده کتارونه ولاړ وي او اکثره په دې هیله پاسپورټ غواړي چې اروپا ته پرې ځان ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې له وروستي راپور سره سم بیاوازې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 14,000 غیر قانوني افغان کډوال یونان ته رسیدلي او اکثره د کمپونو په خورا بدو شرایطو کې شپې ورځې تیروي. البته تر افغانانو هم زیات کډوال د سوریې دي. سوریې وضعیت خو تر افغانستان هم بدتره دی. هغوی چې نورو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي هم د شرایطو او د نه منل کېدو له کبله شکایتونه لري. نو بیا ولې دومره ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده؟ دغه اساسي سوال دی چې په دې خبرونه کې پرې بحث کوو.
البته از طریق تلفن هم چشم برای شما عزیزان خواهیم بود. تا لحظات بعد شماره های تلفن را اعلان خواهیم کرد، اما از همین حالا میتونین به ما اسمس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بی سیم دارین. پیام های فیسبوکتان را هم میخوانیم. نور محمد نور نوشته که وضعیتی که در افغانستان حاکم است افغان ها را مجبور به ترک وطنشان کرده و آنها را به سوی یک آینده نامعلوم کشانده و میکشاند. فیروز نازمی از کشور نوشته که از کشور عزیز ما افغانستان کسانی فرار میکنند و مهاجر میشوند که مشکل اولشان ناامنی است، دوم فقر و بیکاری.
اول هلمن لمرجی څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی وای د چې په افغانستان کې ورس په ورس حالات د خرابېدو په لور روان دي او فقر او بیوزلی هم زیاته شوې ده، ځکه افغانان اروپا ته روان دي.
و عبدالستار اخندزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته بیایید به اروپا نرویم و وطن خود را بسازیم، اساس آبادی در وطن خود را بگذاریم. خب روی این مسائل هم صحبت میکنیم. یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک هم پیام دیگه نوشته، آقای که اسم خود را نداره و فیسبوکش به نام کابل جان است. نوشته که افغان ها به خاطر اینکه زندگی خوب برای خود بسازند وطن را ترک میکنند. حلیمه عزیزی نوشته عامل اصلی مهاجرت افغان ها به اروپا بی‌ثباتی حکومت افغانستان است و ضعف اقتصاد در کشور. در ضمن ما به نام حکومت داریم، نه به نام. حکومت فقط یک سمبول شده و هیچ از دستش کار ساخته نیست. عبدالنواب حسینی نوشته افغانها خواب دیده که اروپا بهشت دنیا است، خبر ندارند که شاید در آنجا کارهای خیلی شاقه هم به آنها مساعد نشود.
بله، نو دیر نور هم پیغامونه لیکلی دی چی دخبرانی پترس که بله خپلو درانو ملمنو سر شدیک رو پس تیدیو که زموش ملمنه شاقل محمد ایمل دوستیار چی در طولنیزو چارو کارپو ده پا ناروی که در کدوالو در چارو ترجمان مجیب الرحمن لرو هم در راست پچک جمهوریت که یا ترجمان شاقل فرید به راسر پس تیدیو که وی لومړی شاغله محمد ایمل دوستیار ته نوبت ورکو. دوستیار صاحب اول خوش راغلاست. موږ کسم غوښتل چې اول په اروپا کې د افغانانو په مشکلاتو خبري وکړو، هغه چې اروپا ته راغلي دي او په دې هیله راغلي دي چې دلته به ښه ژوند ولري، خو عملا هغه څه نه ده چې څنګه دوی توقع درلوده. راځي له موضوع به له دې شروع کړو چې تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، تاسو څنګه تحلیلوئ چې ولې خصوصا په دې وروستیو که ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده، علت څه دی؟
ډیر زیات مننه ګران سلمان صاحب. سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او تاسو ګران همکار ته زه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د تیر څنګ باید زه ووایم چې زموږ افغانان چې خپل هیواد پرېږدي، وروستۍ نامنۍ د دې لامل شوي دي چې باید دغه افغانان د هیواد څخه بهر ته ولاړ سي او دې ته وهڅول سي. او بل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ورځ تر بلې په پلازمېنې کابل کې ناامني زیاتېږي او مسؤلیت یې هم هیڅوک پر غاړه نه اخلي او هیڅوک هم دا نه وایي چې ولې دا کار ترسره سو. یو مخه چې موږ راخیستې ده هغه هم پاکستان او پاکستان تر اخره وحده پورې موږ یادو، حال دا چې هغه هم هیڅ دا عامه خبره باندې غوږ نه ګرځي زموږ خبرو ته، او په دې کیسه کې هم نه. زموږ افغانان، زموږ ځوانان او د دې ترڅنګ هغه کسان چې اروپا ته ځي، دوی ورځ تر بلې قرباني کیږي، د افغانستان قرباني کیږي، حال دا چې دغه ځوانان یا دغه هیوادوال چې زموږ ځي بهرنۍ هیوادونو ته، دا ډیری ځوانان دي او د افغانستان اصلي وګړي دوی دي، یعنی د افغانستان اصلي سرمایه دغه وګړي دي چې دوی د هیواد څخه بهر ته ځي.
دوستیار صاحب،
بل موضوع په هیواد کې ډیره مهمه ده، بیکاری ده،
امنیت مسله یاد کړه. د جنو په نظر وای امنیت دومره هم خراب نه دی، تقریبا لیو نیم بم سره خلک عام عادت شوی دي. مثلا د کابل په سیمه کې بم چوی دي، بل سیمه خلک په کار بوخت وي، اصلا په غوښم نه گیروي. لیکن تاسو دا اوس راغلی دی بل موضوع ته چې بیکاری او یا بیروزګاری او ورسره اقتصادي مشکلات او یو بل مسله هم چې یادی شي، هغه دا چې وای رقابتونه. مثلا دی یو چا خپل په اروپا کې وي نو بل نه لري، بل هم دی بل په زد باندې غواړي چې یو خپل حتمن په اروپا یا په یو بل غربي هیواد کې وي. او هغه افغانان چې په غرب کې دي، هغوی هم کله چې خپل وطن ته ځي، هلته وای لوی لوی خبرې کوي، مبالغه کوي چې د خپل ژوند په د شرایطو په ارتباط. دا هم وای سبب کیږي چې ډیر تشویق شي چې اروپا ته مخه کړي.
څاروان صاحب، را بسم د مبالغه خبرې ته د ته بده اول جواب درکم، ځکه چې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ټول هیوادوال ته معلومه ده، تاسو تللی یاست بهرني هیوادونو ته، موږ هم تللی یو، یعنی بهرني هیوادونو موږ لیدلی دي. نجات څخه د افغانانو حالات زه فکر نه کوم چې هلته دومره ښه وي لکه چې په خپل هیواد کې وي. هلته دوی ته نه هیڅ ثبات نشته، نه اقتصادي ثبات شته، نه د ژوند ثبات شته، نه داسې ځای شته چې دوی خپل ژوند وکړي. هلته ټول افغانان په بهرني هیوادونو کې د دریم وګړي په صفت باندې کار ځینې اخیستل کیږي، یعنی افزار دي دوی په نور هیوادونو کې. د دوی څخه همیشه د شاقه کارونو کار ځینې اخیستل کیږي. یا باید هر هغه وګړي چې د هیواد څخه بهر وي، هغه به یا د مثال په توګه به عربي هیوادونو درشین، په عربي هیوادونو کې د بزی په رسول خیمه کې هلته ډبري ماتوي، خو د افغانستان به زنګ ورزي چې ماته یو آیفون راوستو. دا ډیره ستونزمنه کار دی. په بهر کې په آلمان کې تاسو مثال ورکوم، نو ډېر ځوانان دي چې هلته په سوپر سټورونو کې دوی کار ترسره کوي، یعنی دوی ته داسې د مدیریت د ریاست د تجارت زمینه نه ده برابره، که برابره هم ده هغه ډېر کم خلک دي، یعنی ډېر کم وګړي دي چې د هیواد څخه بهر دوی پخوا تللي دي او هلته دوی پاسپورټونه ترلاسه کړي دي، یعنی د پخوا دوی د هغه هیوادونو هغه د تابعیت ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې هغوی ځان ته یو کوچنی بزنس ترلاسه کړي چې په هغو باندې هم سخت څارنه ده. یعنی بله خبره دا درته کوم چې زموږ په هیواد کې چیرې موږ کاري ثبات ولرو، کچیرې موږ امنیت ولرو، نو زموږ ځوانان هیڅکله هم دې ته مخه نه کوي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې یوازې په پلازمینه کابل کې یو بم چې وي، غواړم دغه ټکی اشاره وکړم جناب سروان صاحب، چې په پلازمین کابل کې بم چې وي دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې امنیت نشته. امنیت شته، زموږ ملي ځواکونه زموږ امنیت نیسي، خو دې ټکی ته باید پام وکړو چې که یو بم په کابل کې چې وي دا دې معدل دی چې لس بم په ولایت کې وچوي، نو ټول خلک موږ وایو چې ثبات یعنی امنیت په کابل کې نه وي نو په ولایت کې به څنګه ټینګ کړو.
تشکر جناب محمد امل دوستیار، کارشناس مسائل اجتماعی، به شما برمیگردیم. خب شما هم دوباره اشاره کردین به همین که وضعیت زندگی افغان ها در اروپا هم آنقدر خوب نیست که مردم فکر میکنن. بهتر است این سخن را از یونس محمدی، یکی از پناهجویان افغان، بپرسیم که در یونان همین الان هست و یکی از کسایی است که با دشواری های خیلی زیاد مسیرهای دشوار را سپری کرده و آمده حالا در یونان. از طریق تلفن آقای محمدی را با خود داریم. جناب آقای محمدی سلام، اندک در رابطه با وضعیت فعلی پناهجویان افغان در یونان برای ما بگوین.
سلام به شما و به تمام شنوندگان و تمام هموطنان ما. من خود از سال 2001 اینجا در یونان هستم و از سال 2002 رسما در مسائل پناهندگی و پناهجویی نه تنها در یونان بلکه در کل اروپا فعلا سر و کار دارم در این مسائل و فعلا من عضو هیئت مدیره خود فوروم اروپایی پناهندگان که در بروکسل از طرف کمیته اجتماعی و اقتصادی راه اندازی شده در اونجا هستم. در یونان فعلا وضعیت همون طرح هم که شما از تلویزیون ها میبینید یک وضعیت بسیار بسیار خراب، وضعیتی که به هیچ گونه نمیشه توسط زبان توصیف کرد که چی گونه است. وضعیت در جزیره و از اونجا که میاد خود مرکز یونان یعنی داتن در چی وضعیت هستن مردم بسیار زیاد خطرناک است و بسیار وضعیت خراب است. وضعیتی که از کنترل خود یونان و از قدرت خود یونان هم بیرون است. واقعا یک کشوری که خودش به یک وضعیت اقتصادی بسیار بحران مالی بسیار شدید دوچار است. فعلا خود یعنی یونانیا بیشتر خودشان در خیابان هستند، کار بیکاری بالای 30% است، مردم بی خانه است و این وضعیت بسیار خراب است و در این شرایط سخت خود یونان و این یک رقم ورود سیلاسای پناهجویا از مرزهای یونان یک وضعیت بسیار خراب را بار آورده. در جزایر یونان که اکثرا جزایری که مرز با ترکیه است فعلا بعضی از این جزیره که مثلا 200 نفر میشمند داره بالای 2000 نفر در اینجا داخل شده. حتی اگر خودی فرض کنیم که امونان خود که یونانی هم اگر تقسیم کنه بیاره برای مهاجرینی که تازه وارد میشه، شما فکر کنین که به هیچ عنوان هم رسیدگی شده نمیتونه و دولت یونان هم از دستش بیرون است رسیدن در این اندازه مهاجرین و متاسفانه در سطح اروپایی هم یک میل خوبی که به درستی بخواید یک مشکل به صورت اروپایی حل کنه موجود نداره. در اطلاعی که من خودم از خود بروکسل دارم که چند روز پیشم جلسه داشتم کلن در اونجا و مشکلی که با خود وطندارای ماست، باید بگویم که تا سال 2014 را از نظر نفوس پناهجویان افغان در سطح اول قرار داشت، بعدن مردم سوریه و دیگه مردم بود و از سال 2014 و بعد به نسبت مسائل مشکلاتی که در سوریه پیش آمده در طول چند سال دیگه بالای 60% کل پناهجویان را سوریه تشکیل میده و بعد از اون وطندارای ما افغانی ها و بعدش هم از کشورهای دیگه مثل اریتریه و سودان شمالی. مشکل در کجاست؟ مشکل در اینجاست که فعلا همو امکانات بسیار کمی که موجود داره از طرف دولت یونان و اخیراً هم از طرف خود اتحادیه اروپا نزدیک 400-470 میلیون یورو را اختصاص دادن به خاطر از وضعیت اضطراری که اینجا اختصاص داده و همین پروگرام ریلوکیشن و یا انتقال پناهجویان و یا متقاضی پناهجویان که از یونان و ایتالیا و کشورهای دیگه اروپایی که تصویب شدن از طرف کمیسیون داخلی امور داخلی و امنیت و مهاجرت اروپایی و اینا اختصاص داده شدن اخصا و تنها برای مردم سوریه و مردم اریتریه و مردم سومالی و مردم افغانستان و پناهجویان افغانستان از این پروسه به دور هستند. نه تنها از این پروسه بلکه در جزایر یونان هم پناهجویان افغان متاسفانه باید حتی بالای یک ماه باید منتظر بمانند و منتظر در جزایر یونان هم ماندن معنایش ایست که هیچ گونه دسترسی به کمک های اولیه برای زنده ماندن حتی وجود نداره، مثلا نان، مثلا چی بتون بگم، مثلا او و یه شرایطی است که شرایط بسیار بسیار سخت است و امکاناتی هم که به وجود میام اختصاص پیدا نکنه به مردم سوریه.
تشکر جناب محمدی، به شما هم میگردیم.
بله بیا هم نوبت در کوډی رضایت مننه. په داسې حالت کې چې دوی ته ډوډۍ او به هم نور کول کیږي او دوی هم تبان چې دومره پیسې نه لري، اڅد پیسې چې وی هغه هم قاچاقبر او تور کړی وی چې په لار دوی راولي تر یونان پورې یا نور اروپایي هیوادونو پورې. په دې اړه به هم له تاسو سره خبرې وکړو. اوس زو ناروی ته، په ناروی کې د افغان پناه غوښتونکو ترجمان مجیب الرحمن د ټلیفون له لارې را سره دی. مجیب الرحمن صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. لومړی که تاسو په ناروی کې د افغانانو د افغان مهاجرو د وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، د اروپایي هیوادونو چارواکو په وروستیو ورځو کې د مهاجرینو په مسالې باندې بحثونه وکړل او دا یو جدي ستونزه وبلله. اکثره هیوادونه نه غواړي چې مهاجر ولري، خصوصا افغانان. نو ستاسو په تاسو که زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړئ، دا اوس مو له کابل خبر ترلاسه کو چې د کابل په مرکزی برخه کې د یوې زورورې چاودنې ژغ اوریدل شوی دی. د دې چاودنې جزئیات به وروسته اوریدونکو ته زموږ خبریالان څرګند کړي. اوس تاسو مهرباني وکړئ مجیب الرحمن صاحب، په ناروی کې د مهاجرو د وضعیت په اړه د دوی د منل کېدو او نه منل کېدو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام صاحب، ترتاسی جار تاسی تا استاسی طول من منو تا بشاری کتا و اویدون کتا سلامون تا تاشتا دمخه پا نروی که وجه سپیده دول بنده ترمان صاحب سه کسان زخت زیاد را قریدیه، پناواری زخت زیاد را قریدیه. ده زخت زیاد یا ده لکتنگ چه تاسی بشاری که مخیر یادوان وکره ده استرالی را تاک مانا ایو پایده ده هم که ده هم که یه سه دیره وقت ده زی کمای زخت زیاد محسوسی یه یعنی یو څه داسې امادګي ونه لري. معقوله ده دا سړی چې هر څوک هر څوک دې ته فکر وکړي، په یو کور کې یو چاته ځای ورکولو لپاره باید د کوټو کافي تعداد ولري، او که ته یو چاته تیاری ونه لرې په دومره شمېر باندې طبیعي ده چې هغه کسان چې راځي په ناوړه حالاتو کې ګیر راځي. دلته زښته زیات کسان چې درته راځي یو له دې خطرې سره مخامخ دي چې مخکې له راتګه له هر ډول جرم سره مخ شي، خصوصا هغه پلغواړي چې کم عمر دي، د فاسد کارګر دي، د وړیا کارګر دي، د اختطاف کارګر دي، په ورته وخت کې تلته راشي ډیری کم عمر پلغواړي د دولت له مجبوریت څخه ځای نه ورته پیدا کیږي، کله چې د بالغو کسانو سره ځای پیدا شي دا په خپل باندې هغه کم عمر پلغواړي په ډیر خراب حالت کې په خطرناک حالت کې راځي کیږي، او ډیری وخت د ځای کمیدار دې سبب هم ګرځي چې انسان ناراضیتي زیاتیږي، انسان د سادګۍ سره راپاریږي. دا راپارېدل دې سبب کیږي چې خلک په خپل منځ کې سره نښتي. د دوی نښتو پایله یو هم دا کېدای شي چې ډیری خلک دومره زحمتونه په ځان تېر کړي وو چې په میاشتو میاشتو باندې سفرونه تېر کړي وو چې په یوه ورځ باندې د پورتي واستول شي واپس وطن ته واستول شي. بل دا چې ډیری خلک اصلا د پلا غوښتنې په اساساتو پوه نه دي، او د دوی د پوهاوي کمای د دې سبب هم ګرځي چې تقریبا ټول کیسونه تکراري راځي، او دا تکرار اعتبار په دولتي مقاماتو کې د دوی د پلا غوښتنې د اساس په اړه باندې کموي، او طبیعي پایله هم دا ده چې ډېر کمې قبولیږي، او په ورته وخت کې دولت په دې باندې زیاته تکیه کوي چې په استوانه باندې بیرته
مجبور رحمان صاحب بیا هم تاسو ته نوبت درکو.
بله شما برمیگردیم، به شما برمیگردیم. جناب محمد ایمل دوستیار کارشناس مسائل اجتماعی در استودیو کابل با خود داریم. دوستیار صاحب فرصت زیاد ندارن و تا چند دقیقه دیگه هم با ما هستن و میرن، به همون خاطر میخوایم نظر اینا رو هم بپرسیم در چند دقیقه آخری که با ما هستن. جناب دوستیار صاحب، یک نکته که یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشتن، سهیل بابک نوشته که این مهاجرت ها از سبب همچشمی های فامیلی به وجود آمده و متاسفانه هنوز هم مردم در همین فکر هستند که اروپا خصوصا آلمان در آنجا همه چیز مفت و رایگان است و حتی پول هم در روی سرک افتاده. اول اینها به بسیار مشکلات خود را تا اروپا می رسانند و وقتی که ازشان سوال می شود که چرا آمدی، می گویند که کار نبود در افغانستان. این پول گزافه را که برای قاچاقبر می پردازند، با همین پول می توانند در افغانستان یک کار مناسب به خود درست بکنند. فقط نظر شما در این باره چی است؟ این همچشمی های خانوادگی و فامیلی چقدر نقش داره در فرار افغان ها از داخل کشورشان و سرنوشت تاریک؟
خب تشکر. ما اول میم خدا کنه که انفجاری که امین اکنون از طریق رادیو آزادی شنیدیم باز هم هموطنان را به خون یکسان نکرده باشه و باز هم این هدف شوم دشمنان افغانستان محو شده باشه و سر خودشان این بم انفجار کرده باشه. من کاملا با آقای بابک موافق هستم. اینا شما ببینین وقتی که هموطنان ما با هم همچشمی هایی می داشته باشن، یا یک فامیل میه که مثلا فامیل احمد رفت، من چطور باید به اروپا نرم؟ خب این فکر نمی کنن که فامیل احمد به نحوی یا دوستایشان بود یا دعوتنامه برشان فرستاده شده یا یک دعوتنامه آمده، ولی اینا می خواهند که با اونا همچشمی داشته باشن، از طریق قاچاق بران برن به کشورهای دیگه. یعنی اینا قاچاق برای اینا رو دعوت میکنن. من برشان وعده میتونم که هیچ قاچاق بره که اونا به شما وعده وعید میتن، شما باور بکنین که اینا تمامشون دروغ میگن. اگر کسی ثابت ساخت که هر قاچاقبر راست میگه، بیاین مثلا با رادیوی آزادی است، آدرس ما پیش از اونها است، مراجعه بکنن. باز بیاین به ما هر چی که میگن استدلال داشته باشن، ما حاضر هستم خدمتشون. من براتون میگم وقتی قاچاقبر به تو سیاه و سفید نشان میده، شما رو میبره به دشت یونان، شما رو میبره به جزایر کشورهای مختلف. شما خبر دارین که میال در سرحدات کشورهای یونان و همسایه‌های اونا حالت اضطرار اعلان شده و همه روزه افغانان قربانی میشن. همه روزه افغانای ما به وحشت‌ترین، یعنی به وحشی‌ترین طرز تهدید میشن و اونا به قتل میرسن. شما خبر دارین اینا میخواین که از افغانستان برن تومه اژدها شوند. در حقیقت اینا نمیخواین که زندگی داشته باشن. پیام ما برای خانوادایی است که شما همچشمی نداشته باشین، بیاین دست به دست هم بدیم افغانستان خود را بسازیم. در این شک نیست که بعد از دولت رئیس جمهور از بق افغانستان آقای کرزی در افغانستان بیکاری بیداد میزنه. یعنی هموطنان ما دسترخانهایشان چیزی که بود او چیزی نیست، تغییر نکرده، حتی کم شده، کاسته شده. و حکومت وحدت ملی هم فقط یا اینا تطبیق میکنن یا مثلا میگن که خب یک کار هست ما انجام میدیم، اینا هیچ کار هم انجام نمیدن. پس ما میگم برای ولس خود، برای مردم خود، که مردم افغانستان دست به دست هم بتن کشور خود را بسازن، از همچشمی ها بگذرن. هیچ اوگای ما نمیتونیم به همچشمی و هدف برسیم.
این حرفایی که ما شما مطرح میکنیم خیلی نصیحت گونه است، اما از نگاه عملی چطور میتونیم این مشکل را حل بکنیم؟ حکومت افغانستان چه باید بکنه به خاطر حل تدریجی این مشکل حداقل؟
خب حکومت افغانستان مسئولیت داره در قبال اتباع افغانستان. باید حکومت افغانستان این مسافرت ها را کاهش بده. به این نمیشه که اینا پاسپورت بند بکنن. اینا باید کار ایجاد بکنن، شغل ایجاد بکنن. اینا باید به مردم افغانستان فابریکه ها را ایجاد بکنن. شما قبلا شنیدین که تاجر ما داد میزنه، میگه ما نمیتونیم تا بانوز صادرات داشته باشیم از افغانستان. میوه های ما در افغانستان از بین میره. و زمانی که میوه افغانستان میرسه در اون طرف مرز، برای اونا تعرفه هایشون بلند میشه و افغانستان دچار یک مشکل میشه، خصوصا تجار افغان. اینی است که شغل و بیکاری در افغانستان کم میشه. وقتی که به باغدار پول درست نمیرسه، اینجا است که اونا نمیتونن کارگر ما رو درست جذب بکنن. وقتی که به تجار ما پول درست نمیرسه، مالش انتقال نمیشه، ما نمیتونیم که کار ایجاد بکنیم برای کارگرای افغانستان. بنابراین وزارت تجارت صنایع افغانستان
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت دارند که شغل بیافرند بر مردم افغانستان، نه که شغل بگیرند، برنامه بسازند. متاسفانه در افغانستان ما نیروی فیزیکی داریم، جوانای ما خیلی زیاد هستند. امیال شما در دفتری که برین هیچ کار وجود نداره. وقتی سوال میکنید جوانا یاست کاربران پرسان میکنیم که چرا کار نمیکنین، اونا میگن ما حاضر آماده کار هستیم ولی شغل نیست، یعنی برنامه نیست، چی کنیم؟ بر ما کس برنامه نمیده. وقتی از مدیر پرسان میکنی، مدیر میره میگه رئیس بالاخره به موین به می شکل بالا تا جناب رئیس جمهوره و همه روزه وعده و ایدهای مختلفی دارم. شما امروز دو تن از موینای یک اداره معرفی می، شما باور بکنین که موتر قطار بود تا خود وزارت، به این شکل نمیشه که ما با موترهای رنگارنگ بریم. شما حالت بحران مردم افغانستان رو ببینید، شما برین در پیش ریاست پاسپورت لاین ها است از مردم. وقتی که ما شغل ایجاد نکنیم، کار ایجاد نکنیم، ای دولت و دولت داری ما کجا
ما مسئولیت داریم در قبال ادبای افغانستان؟ زمینه های کار هست به نظر شما؟
بله شب
به مردم زمینه کار باید. اکثر مردم ما ناراضی از این هستن که شغل بیشتر، کار بیشتر، وظایف خوب ندارن. به می سبب است که اینا میرن از مرزهای افغانستان به دور، به هر راه و بیراهی میرن، خود میرسونن به اروپا.
امریکا هم به دلیل مهارت‌های خاصی که اینا ندارن زمینه کار برشان مساعد نیست. کارهای خیلی شاقه و شاید هم خیلی خوشبخت باید باشن که این کارهای شاقه برشان تا حد زیاد فراهم شوه زمینش.
اغم پاغه صورت کی چی ومنل شی که ومنن منل شی د دیپورت کیدو یا استل کیدو له خطر سره مخامخ.
که زمي وضعیت چند قبل از یونس محمدی هم میپرسیم که از چشم دید خود را دیده و میفهمه که افغان ها با چی گونه مشکلات در کشورهای اروپایی کار پیدا میکنن. خب حالا فرصت کوتاه به شنونده های عزیز که تماس بگیرن با ما از طریق تلفن ابراز نظر بکنن، سوال، پیشنهاد و گفتنی اگر دارن. شماره های تلفن ما هست 0799 203 540 و 0800 822 755. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیامتان را اسمس بکنین به ما میرسه و پس از یک وقفه کوتاه به تلفن هایتان پاسخ میدیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
قدرمن واردون کو تاسی اوس آزادی رادیو اورید، ترشنا اسمان لاندی خبرونه اورید. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کو چې ولی افغانان اروپا ته مهاجرت کوي، سختي په غاړه اخلي، خطرونه په غاړه اخلي، دلیل یې څه دی؟ او لکه څنګه چې تر اوسه پرې موضوع مشل ملبنو څخه واردل، په اروپای هیوادونو کې هم اکثره افغانان شرایط نه لري، اکثره نه منل کیږي، بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي، او هغه پیسې چې د قاچاقبرو ته ورکړي دي هغه هم له لاسه ورکوي. الدا چې دی یو شمیر اوریدونکو په نظر او یو شمیر کسانو چې آزادی رادیو ته تر اوسه پورې ایمیلونه راستولي دي یا پیغامونه راستولي دي، لیکلي دي چې کاروبار په خپل وطن کې کولای شي که څوک پیسې ولري. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو چې دوی زموږ له ملمنو څخه پوښتنه لري او یا هم څه نظر لري. اوریدونکو د ټلیفون لاله لري، مهرباني.
السلام علیکم، بسم الله مل جرمنی.
مهرباني، بسم الله صاحب.
نه څنګه تاسو به څوک د جرمني کوم مسول پیدا کړی وي که نه تصادفاً زه داخل شوم لاین ته، غوښتم چې په دې ارتباط خبرې وکړم. دلته د دوی حالت د مهاجرینو او که چا خبرې کړي نو زه به بیا په دې ارتباط نه غږیږم.
مهرباني، د جرمني په ارتباط چا خبرې نه دي کړي، ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. مهرباني که شروع.
دلته خو جرمني کې رښتیا هم جرمني تاریخي او دوست هیواد دی موږ د لټول سنتن افغانان سره بلکې لاټ چې سره خو وجهت کوي دا د قانون وطن دا د قانون سره برابر رفتار کوي ولی بوج به خي زیات ته جمن په اروپا کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، بیکاری زیات ده، د اتحاد د اروپا سو سره یو سو اقتصادي مشکلات او سنځي بیکاری هم رامنځته شوی. نړیواله وضع خو ټول پیګو ساده جنگ روان ده په ټول نړۍ کې، دا تاثیر لري. نو د پناندو وختن کې څوک راځي دا ورته بوج دی ډیر زیات. زه راځم خپل افغانانو ته دی په مشکلاتو دي. ما په دغه درې څلور هفتو کې چې ستونزې ولیدلې د افغانانو، هغه کمسینه ځوانان چې راغلي هم دا اوس ما له ډېرو لارو سنس په وسو دلته د کلیساو له لارو مستقل خلک کې ځي، دوی سره کومک کوي، د ازلبرات یعنې د خارجانو کومک کوونکي خلک دي چې هغوی بیا لارې ورښیي. نو ما کوشش وکړو چې دا کمسینه خلک د مکتب لارې ته را تشویق کړم، خو له بده مرغه چې له کوره دوی تذکیرې نه دي راوړي. مثال څوک باور نه سپی کولای خو په تذکرې روان دي ورته راوې سي مشکل دا دي سي ولې راسي اصلا خو وطن خو لکه مور او مور لږې دي په سخت
ډېر مننه بسم الله صاحب سلامت اوسه کور ودان یو بل اوردون کې حمله رو فکر کوم چې دوی حمله جرمني څخه ټلیفون کړی لري مهرباني
السلام علیکم سروان صاحب عجیب یم د سویډن مې
مهرباني حبیب صاحب مهرباني
تاسو ته او تاسو نه المنوت سو خو به دا یو خبر وکم چې دا ټول زموږ د حکومت ناکانه ده دا د حکومت بیا پانه ده او دغه ځوانان چې نن ورځ یا تر ترین لاندې کېږمري یا تر موټرو لاندې کېږمري یا په دریابو کې په کښتیو کې غټ کېږي دا ټوله د حکومت بیا پانه ده چې وځي ته پام نه کوي او دا سروان صاحب که تاسو فکر ورته وکړئ د افغانستان راتلونکي په دغه
حبیب صاحب او بخشي د افغانستان له شرایطو هغه افغانان چې په داخل کې دی خو ډېر خبر دي که تاسو چې په سویډن کې اوسئ تاسو په خپل تجربه سره شریک کی او څنګه وضعیت ماجر څنګه ده د نوی ماجر شې در روان دي آیا هغه په اسانه منل کیږي او کنه سختي دي مشکلات دي او التی د ژوند شرایط هم خراب دي
خبره خدا د زبر د سترګو حال درته وایم یو وخت للی و ما پاکستان ته نو څوک راتران وای زی نه استه ومه سویډنته ما څوک روپی پر خرڅې ما هغه وخت ارزانه و اته زر ډالر مصرف کړ ما ورته مال کور دي په شاجسه په لاس کاله ولا قدر تر واسطي دا اته زر د جوړ بند کړ تجارت وک نو هغه نه وړي نه راوړي وای ما خپل دا ډالر په درخت پورې مشتې دي او خلک ورته راشکي څه څه نو څه غم دي که دا واخی په دیواله چخ کی پیسې در تر واسطي ما نه دا خبر نه ده دا خبر نه ده او دلته پاته چې سو د سویډن مشکلات ډیر سخت دي دا په زیاته بیا د کنسنال کوان او د غټانو د پاره تقریبا هیڅ قبول نه ستو خو ځنه دا چې سونه برابرې چې هغه د شوتو دي د شوتو دي چې هغه ډیر سخت کې سونه ورکړي هغه
تشکر نظرتون رو شنیدیم خوب تشکر از شما شنونده دیگه هم روی خط تلفن داریم بفرمایید سلام علیکم برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است
بله اوردون که میدارو مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید اسم شما از کجا زنگ زدین
سلام علیکم با میمانان برنامه با رادیو آزادی
سلام شما هم سلام بفرمایید مختصر لطفاً
عبدالکریم هستم از ولایت فاریاب
آقای عبدالکریم لطفا از پیش رادیویتون کمک دور شوین که صدا دوباره میایم درست فهمیده نمیشه
عبدالکریم هستم از ولایت فاریاب از ولسوالی پشتیمکوسر
بفرمایید نظرتون را بگوین مختصر و کوتاه که وقت کم است
نظر ما همین اصلا راضی به مهاجرت صحبت ما شما چی شما برنامه شما نظر شخصی ما تنها بیکاری نیست در سطح افغانستان مهاجرت ها این همی یک زرمند در چی دولتوری پشتن کوت هست از قریجات ما 370 نفر کشته ما در تای 12 سال جرم مهاجرت به دولت اثبات کرده نتانستیم با یک روز چیز پنج خانه ما را حریق کرد
خب یعنی فکر میکنید یکی دیگر از دلایل مهاجرت افغان ها به بیرون آزار و اذیتشون توسط زورمندای محلی است تشکر
دم له نامنی سره تعلق لری چه مخی یادمان
باشه بخشی از نامنی و عدم تطبیق قانون خب یک شنم دیگر باشون صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو و به مهمانای خود
تلفن قد
شد به هر حال خب جناب محمد ایمل دوستیار کارشناس مسائل اجتماعی که تا حال با خود داشتیم حالا رفتن با ما نیستن اما مهمان جدید داریم جناب فرید یار دستیار ارگان های کمک کننده به مهاجرین که در جمهوری چک همین حالا جناب آقای یار در استودیو با ما هستند و همچنان مجیب الرحمن ترجمان پناهنده ها در نروژ هم با خود داریم که با اینا هم صحبت خواهیم کرد همچنان یونس محمدی یکی از اعضای هیئت مدیره مجمع اروپایی برای مهاجرین هم از طریق تلفن با ما هستن از یونان جناب فرید یار خوش آمدین به برنامه و به استودیو وضعیت در کل از مهاجرین افغان چگونه هست وقتی که شما با اونا برمیخورین اولین روزایی که وارد اروپا میشن چه وضعیتی می داشته باشن و از چه دشواری های گذشته می باشن
تشکر سلام خدمت هموطنان گرامی قبل از اینکه ما وارد مشکلات عمومی مهاجرین افغان شویم، یک موضوع بسیار مهمی است که او وقتی داخل جمهوری چک میشن حاضر نیستن اعلام پناهندگی کنن و طوری که برایشان گفته میشه که شما وقتی اعلام پناهندگی کنین ممکن که شست شما در جمهوری چک ثبت بشه و بعدا شما نظر به قانون دابلین دوباره برگشت کنین به این کشور. و زمانی که او در اولین مشکلشان در جمهوری چکی است که یا اعلام پناهندگی نمی کنن و مطابق به پاراگراف 118 ایشان به 180 روز حبس محکوم میشن. البته این قدم اول مشکلاتشان است که در یک تقریبا در یک فضای مثل زندانیشان جا به جا میشن و مدت زیادی را در بر میگیره تا اینکه ما بتوانیم وکیلهای مجرب برایشان از طرف ارگانهای مختلفه کمک به مهاجرین پیدا کنیم و باز اینا مدت 180 روزشان به 60 روز تقلیل بیابه. البته مشکلات بعدی که فرارایشان است عبور دوباره از مرزهای جمهوری چک به طرف جرمنی و کشورهای اسکاندیناویا که در حقیقت اصلی ترین مقصدشان است و ایشان زمانی که از افغانستان بیرون میشن هیچ گونه میخواهند که در یکی از کشورهای اروپای شرق قبلی جابجا شوند، بلکه وا میخواهند که خود را به غرب و به خصوص در شمال اروپا برسانند و این مسیر را برایشان مسیر راه بسیار بزرگ مشکلی هست.
راههایی که میپیمایند وقتی که میان با چه وضعیتی میباشند در اول، ما بالای ازی صحبت کردیم که خیلی با دشواری های زیاد از بحر میگذرن و با سرنوشت خیلی ناآشکار. شما که باشن میبینین اکثرا به شما وضعیت خود را میگن، چگونه میباشن؟
بله، معمولا ایشان به خاطر مشکلات عمده ای که در افغانستان دارن، البته در نقاط مختلف افغانستان به خصوص در دریاهای دوردست زندگی میکنن، مشکلات بی امنیتی و عدم مسئولیت ها و همچنان جنگ های پراکنده که در نقاط مختلف هسته باعث میشه که اینا اولین قدم که به مهاجرت میگذارند عبور از مرزهای افغانستان طرف کشور ایران هست. از ایران بعدن ترکیه و از ترکیه مدت زیادی میمانن به خاطر از اینکه عبور از مرزهای ترکیه الی یونان هم برایشان آنقدر آسان نیست و ایشان تحمل رنج ها و مشقت سفر بزرگی را در پیش رو دارن، به این معنی که اکثرا از راه آبی توسط قایق های بادی که هیچ نوع ایمنی و مسئولیتی ندارن اینا عبور میکنن که یک تعداد زیاد از یا به اثر اضافه بار بر روی قایق‌های بادی غرق میشن و آنهایی هم که جان سالم به در میبرن و در یکی از جزایر یونان جابجا میشن البته از طرف یونان استقبال خوبی نمیشن، مدت زیادی بی سرنوشت میمانن تا ای که با پادرمیانی ارگانهای مختلفه کمک به مهاجرین ایشان میتونن که به یکی از کمپ‌های مهاجرین یونان جابجا شوند.
تشکر جناب فرید یار. یونس محمدی عضو هیئت مدیره مجمع اروپایی برای مهاجرین هم از طریق تلفن با ما از یونان در تماس هست. جناب محمدی، یک نکته دیگه که مطرح شد، کشور سلواکیا مطرح کرد و که گفتنها و مسیحیان یا حدود 200 مسیحی سوری پناهندگی میته و به مسلمانان نه به دلایل فرهنگی و امثالش، و این مفکوره در کشورهای اروپایی دیگه هم در حال شکل گیری است. این مسئله چقدر جدی است؟ چون پناهندهای افغان هم که یا پناهجوهای افغان که وارد اروپا میشن مسلمان هستن و با همین مشکل شاید دوچار شوند.
من چند روز پیش بودم این گزینه از طرف کشور چک اعلان شد که یک گزینه بود که از طرف خود کمیسیون اروپا به خاطر این مهاجرت است که کمیشنرم از خود یونان است خوشبختانه یا متاسفانه بیمسال کاملا محکوم شد و از طرف تمام دولت ها محکوم شد که این رفتار بسیار متاسفانه از طرف یک کشور که نظر و مذهب مردم میخواید که به حساب به این مشکل رسیدگی کنه و از چشم تعصب نگاه کنه، این خودش یک مشکل کلان را در کل اروپا ایجاد میکنه که به هیچ عنوان ارگانای اروپایی را قبول نمیکنه و هیچ وقت هم قبول نمیشه، بجز از اینکه خودش یک کاری یک طرفه و یک عمل یک طرفه را خود کشور چک انجام بده. و از طرف دیگر معلوم است که تمام کشورهای اروپایی و این را درک کردن که فعلا یک تغییرات فرهنگی، یک تغییرات کلتوری و چند کلتوری و چند فرهنگی را باید در اروپا باید قبول کنن و نیروهایی که طرفدار از گزینای چند کلتوری هستن ما یک چیز واقعیت که اینا هم در حال گسترش هستن و از طرف دیگه معلوم است که در هر کشور هر کشور نیروهای راست، نیروهای راست که مخالف مهاجرین و مخالف بیگانه هستن، اونا به حال گسترش هستن. در تمام کشورها مثلا انگری، مثلا خود یونان، مثلا خود اگر کل اتحادیه اروپا سعی کنیم، فقط ما 3 کشور داریم که حکومت چپی دارن، یک دولت چپی دارن که اونا طرفدار مهاجرت هستن. 28 کشور به غیر 3 کشور دیگه همه ایش حکومتایی دارن، دولتایی دارن به شمول جرمنی که اینا کلا یک سیاستایی دارن که کوشش میکنن مردای اروپا رو ببندن و بیشتر مهاجر داخل اروپا نشن. و از طرفی که معلوم است که فقط با بستن مرزها نمیشه رای مهاجرت گرفت. تا وقتی که سوریه جنگ باشه، تا وقتی که در افغانستان امنیت نباشه، یک چیز واقعیت است که میایه مهاجرین در این طرف. و چیز دیگه که بسیار مهم است و چیزی که ما میبینیم روزانه به اینجا با سر و کار داریم با هموطنای ما که میایه اینجا، چون پیشتر یکی از مقامایی که از داخل افغانستان گفت مثلا، چون بیشتر مسائل اقتصادی رو پیشکش کرد، پیش رو آورد، و ایست که هموطنهای ما که اینجا میاد، دو عامل عمده است که این مردم را از اونجا مجبور میکنه که باید مهاجرت کنه. یکی امنیت اقتصادی و دیگه شما امنیت جانیشان است که اردویش اردوگزنه مکمل یک دیگه است، یک چیز واقعیت است. و این ثابت میشه از درصدی هایی که تمام کشورهای اروپایی را اگر حساب کنی، درصد قبولی که در مردم افغانی میتن و اینا حدوداً از کل اروپا حساب کنیم 50% است. پس 50% نظر مردم معلومه که یک مشکل امنیتی، مشکل جانی داخل افغانستان داشته. معلومه که یک درصدی کلان و متنای ما یک مهاجرت غیر ضروری، یک رای را پیش میگیرن که ضرور نیستن، یک رای را پیش میگیرن به علت اون نظم و همچشمی ها یا مثلا بیتلایی ها یا فریب قچاق بروی چیزا رو میخورن، معلومه. ولی به نظر من این درصدی ها اوقدر مهم نیست. درصدی که به خاطر امنیت جانی و این درصدی که به خاطر بیکاری میاد.
گره مننه محمدی صاحب، سلامت و سیکر ودن، سلامت و سی. اوس به کابل تلر شو، په کابل کې د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانکزی په دغه ښار کې د چاودنې سیمې ته تللی دی. دا چاودنه د کابل په مکرویان سیمه کې شوې ده. ستانکزی صاحب، د پیښې په اړه زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ.
سلام څلور بجې او 19 دقیقې چې دغه پېښه شوې ده. او دلته موږ په خپله په سیمه کې هم ډېر ملکي موټر تخریب شوي دي، او موږ په خپله هم په سترګو ولیدل ډېر زیات کسان دلته ټپیان وو، او امبولانسونه هم په سیمه کې دي. خو امنیتي کسان د خلکو سره خبرې نه کوي چې د دې پېښې اصلي خارګېټ څوک وو، او
بله، د تلفات شمیر یا د ټپیان شمیر هم څرګند نه دی. ستانکزی صاحب، د تلفاتو متاسفانه چې ستانکزی صاحب آواز نه اوري، لاړ به شو اصلي موضوع ته، ناروی ته به لاړ شو. په ناروی کې ښاغلی مجیب رحمان د ټلیفون لاري را سره دی. مجیب رحمان صاحب، په ناروی کې څومره افغانان منل کیږي، څومره رد کیږي او بیرته افغانستان ته استول کیږي؟
سروان صاحب، لکه مخکې ما یادونه وکړم، په ناروی کې د منل کېده یا دلته پاتېده دومره زیاته نه ده لکه څومره چې باید وای. او زیاته غوی له دې سره تعلق نیسي چې یو دا ده چې ډیری خلک بې اسناد راځي، لکه مخکې یادونه وسوه، دا د دوی د حرکې سپور کولو کې په اعتبار کموي، د دوی په پېژندګلوي کې اعتبار کموي. دوم دا ده چې یو شعوري برداشت د دې فکر نشته چې د پناه غوښتنې یعنې څه اساسات یې څه دي او د څه په اساس باندې دلته ورکول کېږي. او خلک چې مخکې د دلته راشي اصلا مطالعه یې په صفر کې ولاړ ده، یعنی مخکې هیڅ ډول امادګي نه نیول، ځان یې بل نه خبر کړی چې زه چېرته روان یم، ولې د پناه غوښتنه کوم، او په هغه ملک هغه هېواد کې زه پناه غوښتنه کوم، د پناه غوښتنې اساسات څه دي، د څه په اساس باندې پناه ورکول کېږي. نو دلته زم هم زښته زیاته چیته ده، د پناه ورکول یې کچه په ټوله کې ډېره ټیټه ده. یو څه چې نسبي ښه ده د کم عمرو لپاره ده، خو په هغه ساحه کې رش زښته زیات کسان زښته زیات راغلي دي د نوي راتګ په ځایونو کې چې هغه کسان چې نوي راځي ډېری وخته شوي چې هم بهر پاتې وي شپې بهر تېروي نو داسې کړو کې چې یو کس میاشتې په دومره اوږده مزل باندې تېر کړی دومره زیات پیسې پرې مصرف کړي دي او اخر هم راځي بهر په ډاک کې اوسي چمن کې ویدي وي یا د نن هم له پولیسو سره اکثر په ځمکه باندې پراته وي په اوسپې کې باندې پراته وي په ځمکه باندې د چې امکانات نشته ځای نشته او وروسته چې کوچېږي له ورته ستونزو سره مخ ده ځکه چې ډېری وخت دولت ځای نه لري له مشرانو سره ځای کوي او یا رش دومره زیات دي ډېری وخت د دوی ترمنځ جنجالونه هم راپېښېږي دا جنجالونه پولیس په قضیو کې داخلوي او د پولیسو داخلوي دا معنا دا ده چې ډېر په اسانه د بوټېدو ته بېرته استونې ته لاره هواریږي نو ساته ډېره ټیټه ده کله چې مختصر ووایم
بسیار تشکر جناب مجیب الرحمن. خب آقای فرید یار دستیار ارگان های کمک و مهاجرین را در جمهوری چک همین الان در استودیو با خود داریم. قسمی که بیشتر مطرح شد آقای یار ای که شما را زیاد از پناهنده های افغان وقتی که میاین یا پناهجوی افغان بگویم بهتر، اینها دلیل پناهجویی خود را نمیفهمند و حتی وقتی که ازشون پرسان میشه چرا آمدین و اینجا، خب دلایل میگن که برای کشورهای میزبان چندان قابل پذیرش نیست. میشه بگوین کدام دلایل توسط پناهجوها که ارائه میشه برای کشورهای اروپایی تا حد قابل پذیرش است و امکان از این مساعد میسازه که به اینا پناهندگی بده؟
نظر به کنوانسیون سال 1951 ژنو که اولین دفعه کنوانسیون مهاجرت به تصویب رساندن، معمولا سه موضوع اساسی ثبت ساختن که کسانی که روی سه موضوع مشکل دارند در کشور مطبوع خود میتونن به یکی از کشورهای پذیرنده مهاجر داخل شوند و از امتیازات یک مهاجر برخوردار شوند. اول مسئله سیاسی، یعنی کسی که در کشور مطبوع خود مشکل سیاسی داره و این مشکل سیاسی منجر به از بین رفتن فیزیکی از او میشه، او حق داره که به یکی از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بده. دوم مسئله قومی و نژادی، در صورتی که در یک کشور جنگ نژادی و قومی به سرحد میرسه، مثلا در دهه 80 ما در آفریقا داشتیم همچه مشکلاتی و بودن شخص در کشور خود موجب قتلش میشه و او میتونه که روی از این موضوع به یکی از کشورهای اروپایی آمده و درخواست پناهندگی بده. سوم مسئله مذهبی هست. مثلا کسانی که در کشوری که فرقه های مذهبی در بین خود جنگ هایی دارند و منجر به از بین رفتن فیزیکی یکی از مذاهب میشه، یا کسانی که در کشورهای اسلامی مثلا به ادیان دیگری تبدیل دین میکنن و معمولا ایشان از نظر به قوانین اسلامی باید که از بین برن و به اصطلاح قصاص شون، اونا میتونن که کیس مذهبی در کشور اروپایی بدن. این حالی متاسفانه در حال حاضر اکثرا جوانهای ما به اروپا میایند و هیچگاه نمیتونن دلیل قانع کننده ای در مورد ابراز کنن، اکثرا از کمبود کار، کمبود مکاتب، پایین بودن سطح تحصیل شکایت دارن که این موضوع معمولا باعث ازی میشه که مدت زیادی را در کمپ های مهاجرین به شکل انتظار در حالت انتظار قرار بگیرن، ولی چون خورد سن هستن، یعنی از 18 سال سنشان کمتر است، ایشان اکثرا میمانن در کشوری که آنجا قدم گذاشتن، یعنی بدون ولی و بدون یک اقارب نزدیک اونا حق مسافرت ندارن. مشکل عمده باز در اینجا به وجود میاد چون اکثر هموطنای ما سنشان بالای 18 سال است ولی از نظر فیزیکی ایشان جسدتن کوچکترن. حتما برایشان گفته شده وقتی شما در یک کشور اروپایی میرین و میگوین که من 16 یا 17 ساله هستم، از نظر فیزیکی ضعیف هستن، قبول میشین، اما از نظر روانی ایشان یک شخص جوان هستن، یک شخص بزرگ هستن. شرایط زندگی کردن به شکل یک طفل برایشان بسیار سخت میشه و ما موارد بسیار زیادی داریم که بعد از مدت یک ماه دو ماه او آنقدر زیر فشارهای روانی قرار میگیرن که بعدن مجبور میشن که دوباره سن خود را همان سن اصلی بگوین، که در این حالت باز در قضیه ایشان یک مشکل ایجاد میشه که گویا ایشان اول راست نگفتن و مرحله دوم زمانی که به کس از او بررسی صورت میگیره یا در یک تناقض یا در یک تضاد قرار میگیرن که کشور میزبان یک وسیله به دست کشور میزبان میافته تا او بتاره کس از یار به شکل یک مهاجر سیاسی یا در نظر
نگیره. یار سبیه پشتنه بلم تصخه چه مدمخ که ما یو افغان ولیدو چه اول چک جمهوریت تراغلی و دلت دیگوت نقش ور کرده و او بیا لدی زینت للی و ناروی ته ناروی که چه مده تیرکتا بندی تو بیم تیر کو بیر ته و غی را واسطه و دلتا دی مسئله تا تاسی دی خپلو خبرو پا پیل که همیشاره وکره چه یو زل پیوه هیواد که دیگوت نخی واخستل شی بیا لغز هیواد نبل تا نشت لی که لارم شی بیر تیم اغا اولی هیواد تاستوی کله چې دغه سی خلک خصوصا چې په چیکو سلواکو یا یو شمیر نورو شرقي اروپا هیوادونو کې داسې ګوتې نقشې واخیستل شي او دوی که بیرته لاړم شي او بیرته هم راشي دې هیوادونو په دغو هیوادونو کې مثلا په چیک کې بیا دغه مهاجر وضعیت څنګه وي؟
بله، معمولا نظر به مصوبه دابلین که تمام کشورهای عضو شنگن در این مصوبه امضا نمودن و گفت گویا به توافق رسیدن که مهاجر در صورتی که در یکی از کشورهای شنگن که عضو اتحادیه اروپا هست و کشور مسئولی به شمار میره، اینا اولین دفعه درخواست پناهندگی میکنن، باید در همو کشور بمانن و هرگاه سفر میکنن به کشور ثالث باید برگردانده شون. اینجا هست که البته باید به خدمت تمام هموطنان ای رو عرض بدارم که در حال حاضر خیلی کم اتفاق میفته که مصوبه دابلین در نظر گرفته شوه، به خاطر از اینکه کشورهایی که در مسیر راه قرار دارن از جمله بلغاریا، مجارستان، مکدونیا، حتی اتریش شدیداً ابراز علاقمندی به این کردن که دیگه مهاجر به کشورشان برگشت نخوره. چرا؟ زمانی که کشور اول که مهاجر در او پناهنده شده و نشان انگشت از او گرفتن، او با مهاجر باید در او کشور بمانه. هرگاه مهاجر سفر میکنه به کشور دوم و کشور دوم در صورت مهاجر برمیگردانه به کشور اولی که کشور اولی قبول کنه او مهاجره، یعنی بگوره من میپذیرم، و هرگاه نپذیره او کشور دوم نمیتونه او رو بفرسته. در حال حاضر کشورهای مسیر را از جمله که قبلا ذکر کردم او این مهاجر پس نمیپذیرند. خب برمیگردیم به موضوع جمهوری چک. هرگاه در جمهوری چک بس برگرده، جمهوری چک دوباره شخص رو میپذیره، اما قضیه سیاسی یا مذهبی یا نژادی از او را آنقدر دقیق مورد بررسی قرار میده که او سالها هم نمیتونه که پناهندگی
صحیح. جناب فرید یار، دستیار ارگان‌های کمک به مهاجرین افغان، جناب یونس محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع اروپایی برای مهاجرین، محمد امل دوستیار، کارشناس مسائل اجتماعی که نیمه ساعت اول برنامه با ما بودن، و مجیب رحمان، ترجمان پناهنده‌های در ناروی. تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده‌های عزیز که از طریق تلفن، صفحه فیس